د مینه پیغام. السلام علیکم زما خوږو ملګرو، زما په خیال مونږ ټول دا غواړو چې د خدای پاک په پټو رازونو یعنی د الله تعالی په نازل کړی شوی کلام باندې پوه شو.
خو دې لپاره پکار دی چې څوک استاد یا عالم زمونږ مرسته وکړي. دا کار مونږ په خپل څنګه کولی شو؟ مونږ خو دومره تعلیم یافته نه یو.
ښه، ستاسو خیال دی چې ټول نبیان یا اولیا تعلیم یافته اوسه چې هغه د خدای پاک په رازونو باندې پوه شوي وو؟
خدای پاک په خپل د هغوی مدد کولو، ولی خدای پاک زمون مدد نشي کولی. سو هغه موږ سره مینه نه کوي. سو
هغه نن هم زمون مدد کوي، خو که موږ تینه مدد غواړو نو هم د دې خبرو په بنیاد باندې ګرانو ملګرو، موږ ستاسو لپاره د پروګرامونو یو نوی سلسله شروع کړې ده چې نوم یې دی
د خدای کلام. زما ملګرو، د دې پروګرامونو لپاره موږ د مخکینه هیڅ تیاری نه کوو، بلکې موږ نیغ په نیغه د خدای پاک د کلام نه تلاوت کوو او د خدای پاک په مدد سره په دې باندې خبرې اترې کوو.
نو موږ غواړو چې تاسو هم په خپل کور کې یا خپل ملګرو سره د خدای په کلام پوهیدلو لپاره داسې یو ځای کینئ او مطالعه وکړئ.
نو زما ملګرو، راځئ چې په شریکه باندې دا ښکلی پروګرام واورو.
سبا ګل خور، دا وګوره د شبانی دا کور څه بدل بدل نه ښکاري. داسې ښکاري چې رنګونه یې کړي دي او چونې یې والي دي، ځکه چې تېره شوې هفته کې کله موږ دلته راغلي وو نو د هغې کور خو داسې نه و. که نه دا د بل چا کور دی، ستا څه خیال دی؟
نه سلیم خان وروره، هم د شبانې خور کور دی، خو داسې ښکاري چې دې رنګونه کړي دي. کور یې ډېر مزیدار ښکاري. خو راځه چې ورشو چې شبانې خور نه تپوس وکړو چې اخر څه چل دی چې دا کور یې دومره ښایسته کړی دی.
که خدای مې نه غلطی که نه سبا ګل خورې، نو زما په خیال ضرور څه خادي او خوشحالي ورکړه روانه ده.
زما په خیال سلیم خان دورالل ورګه چې په منډه لاړه شم وروته کولو کم. پخیر علی، پخیر علی، راځی سلیم خان وروره، پخیر علی سبا ګل خوري، پخیر علی
مهربانی شبانی خوري، سنگه او دا نوی رنگونه دی مبارک شه.
خدای دې عزت وکا خوري.
شبانی خیر خدای کنه، تاسو خدا سره رنگونه والی دی لکه چې سخادی وی.
ها واو، راځی دن نکی نه، نو بیا راته یو خوش خبری اوروم.
دا راته وای چې ماشومان دې سنگه دی او لالا سنگه دی، کار لزی راځي او کنه؟
او اخو کار لذی، ما شما نوم خدی. داره تاوی چی تاسو پا خیر سر رو رسیدی او دفتم سنگه تیره شوا او کورنیم سنگه دا.
دختای شکر ده، مونگ طول روغ جوڑیو، خو گرمی دیره دا، خبری با بیا کهو اول لگیو براکا.
شربت می تیار کرده ده، رازای بستاسو کی نی، زپا مند از ما شربت را خلم. دا شربت واخلی.
ډیره مهربانی شبانی خوری.
ها نو اوس واخ رالو چې زه تاسو ته خوش خبری ووروم. سلو رزی مخکې زما د دوی د رښتې خبره مونږ وکا او اچانک راته هغه خوکل، نو مونږ ډیر زیات خوشاله یو. زما د دوی کوی دنده که خیری را روانې تورله.
ډیر ښه، مبارک شه شبانی خوری، دا خو ډیره د خوشحالۍ خبره ده.
مبارک شه، دا خو مونږ ته پته نه وا، ګینه مونږ به ځان سره مټیای روړې وا. خو خیر دی، مونږ چې بیا بلې هفتې له راځو نو ځان سره به مټیای روړو.
مټیای مونږه راوړې ده، کور پرته ده. ما ته پته وه چې تاسو به راځئ، چې کله چیس کو نو بیا به تاسو مټیایم خورئ.
ډیره مهربانی شبانې خورې، تاسو ډیره مننه. او واقعي چې دې خبرې سره مې زړه ډیر زیات خوشحاله شو. زه ښه ده چې ستا کور ته هم انګور راشي، خو زما په خیال واده کې خو بس نیټک دی کنه. اول چې کویدنو کوي نو څه موده پس په واده کوي.
واو سلیم خان رورا، یو کال پسم واده ته اراده ده، دومره زر لانیو تیار. شپږ میاشتې پس به مې زویم د تعلیم نه فارغ شي او مونږ به هم واده ته تیار شوي یو.
ډیر ښه، دا ډیره ښه خبره ده. خدای پاک دې دا کویدن په خیر خیریت سره وکړي، او خدای پاک دې ستا د زوی کور بختور کړي.
آمین. سبا ګل دا راته وایه چې ستا هغه لور ناجوړه وه، تا وی د هغې لویه تبه ده، هغه اوس څنګه ده؟
هغه خو شکر دی ټیک ده.
زه د خدای شکر دی. نو راځئ چې مونږ خپل عبادت شروع کړو.
ډیره ښه ده، خو د ټولو نه اول راځئ چې مونږ د خدای پاک شکر گزاري وکړو، چې په خپل ژوند کې د هغه کارونو او نعمتونو دپاره د خدای شکر وکړو کوم چې هغه مونږ له راکړي دي. خو داسې کمې خبرې دي چې هغې دپاره مونږ په خپل ژوند کې د خدای پاک شکر گزاري وو.
زه خو دې دپاره د خدای پاک شکر گزار یم چې زما زوی ته یو ښکلې رشته میلو شوه، او که خیر را روانې تورله به کویدن کوو. نو دې دپاره زه د خدای پاک ډیر زیات شکر کوم، او مونږ ټول ډیر زیات خوشحاله یو، ځکه چې زموږ په کور کې دا ړومبۍ ښادي ده.
او زه د خپل لور دپاره د خدای پاک شکر کوم چې خدای پاک هغه روغه کا.
او دغه شان زه د خپلې مور دپاره د خدای شکر کوم چې هغه تیره هفته ناجوړه شوې وه، او درې څلور ورځې طبیعت ټیک نو، خو د خدای پاک شکر دی اوس هغه ښه ده. نو راځئ چې د دې ټولو خبرو او کارونو دپاره د خدای پاک شکر وکړو.
اے مالک خدایه، زه ستا شکر کوم دې وخت دپاره او د خپلو ړوڼو خویندو دپاره. اے مالک، څنګه چې زموږ شبانی خوروي چې د هغې د زوی کوژدن ده، نو دې دپاره ستا شکر دی مالک. دا خوشحالي د دې کور ته راوله مالک، او کله چې د دې انګور دې کور ته راځي مالک، نو هغه ډیره برکتناکه که مالک خدایه، او دوی ټول یو بل سره خوشحاله وساته. اے مالک خدایه، زه د خپلې لور دپاره ستا شکر کوم چې تا هغه روغه کا. اے مالک، ته زموږ د ټولو حفاظت وکړه، او مونږ باندې خپل فضل او رحم وکړه. او ستا د رحم دپاره مالک خدایه مونږ ډیر شکر کوو چې ته مونږ سره ډیره مینه کې. اے مالک خدایه، د سلیم خان رور د مور دپاره ستا شکر دی، تا هغې له روغ صحت ورکړو، او هغه دې جکه جوړه کا. دې دپاره ستا شکر دی مالک. اے مالک خدایه، دې کلام دپاره ستا شکر دی، کله چې مونږ را یو ځای کیږو او ستا کلام ویو، او ته په دې باندې مونږ له پوهه راکې. نو اے مالک خدایه، دې دپاره ستا شکر کوم. دا ټوله دوا ستا په پاک نوم کې غواړم. آمین.
آمین. زما خویندو، راځئ چې اوس مونږ کلام مقدس نه د متی د انجیل د یولسم باب نه د شلم آیات نه واخلي تر څلیرشتم آیته پورې آیتونه ولولو، او بیا به مونږ په دې باندې خبرې اترې کوو.
سلیم خان وروره، زه به را تلاوت وکم.
ډیره ښه ده شبانی.
بیا هغه د هغه ډیرو ښاریو ذکر شروع کو، چرته چې هغه خپلې اکثرې معجزې ښکاره کړې وې، او د هغوی پنا تو بګر کې دوی هغوی ملامت کړل. هغه ویل چې افسوس اے خورازینا، پتا افسوس بے تسیدا، ځکه چې کچری دا معجزې چې تاسو ته ښکاره کړې شوې، کدا په سور او په سیدا کې شوې وې، نو دې خلکو به پخوا په ځان ټاټ تو کړې او په ایرو ناست توبې به یې ایستلې وې. تاسو ته دا وایم چې د سور او د سیدا حال به د قیامت په ورځ ستاسو د حال نه خوي. ای کفرینو هما، آیا ته به تر اسمانه اوچت کړی شي؟ ته خو به المیر وخته وغورځولی شي، ځکه چې که دا معجزې چې په تا کې ښکاره کړی شوې که په صدوم کې شوې وې، نو صدوم به تر ننه پورې آباد وو. خو زه تاسو ته دا وایم چې د قیامت په ورځ به د صدوم د خلکو حال د ستاسو د حال نه خوي. آمین.
آمین. ډیره مهربانی شبانی. مونږ خو دا کیسه واورېده کومه چې د عیسی مسیح د افسوس په حق لوه، چې هغه په هغه خلکو او خاریو باندې افسوس کو چا چې د هغه نافرمانی کړې وه. نو راځئ چې اوس مونږ یو ځل بیا دا کیسه بیان کو، او په دې باندې ځان په ښه طریقې سره پوه کو.
بیا عیسی علیه السلام دا خبرې شروع کړې کوم خاریو کې چې هغه معجزې کولې، نو هغې ته وویل چې ما ستاسو په خاریو کې دومره معجزې وکړې، خو له دې په باوجود هم تاسو پیمانه نه شوئ او تاسو توبهګاره نه شوئ. عیسی علیه السلام ورته وویل که چېرې دا معجزې ما په صدوم کې کړې وې، نو هلته به خلک توبهګاره شي وو، او د ټاټ جامې به اچولې وې، او په ایرو باندې به ناست وو، او د خدای پاک نه به معافي غوښتې وه. خو تاسو بیا هم داسې ونه کړه. وای زه تاسو ته دا ویمه چې ګورئ، ستاسو حالات په د هغې نه زیات خراب وي.
ډیره مهرباني سبا ګل خورې، کله چې عیسی خپلې خبرې شروع کړې نو هغې ته ووایي چې ما ستاسو دپاره دومره ډیرې معجزې وکړې خو تاسو توبه ونه ویسته. عیسی علیه السلام په خورازین ښار باندې افسوس وکړ او په بیت سیدا باندې، او ویې ویل چې د سور او سیدا حال به ستاسو نه ډیر ښه و که چېرې دا معجزې د هغې په ښارونو کې شوې وې. او د دې نه علاوه عیسی علیه السلام بیا وروستو په کفر نهم باندې هم افسوس وکړ او دا یې وویل چې ولې ته به تر اسمانه پورې اوچت کړی شي، نه ته خو به عالم ارواح ته وغورځولی شي. او هغې لی د سدوم مثال ورکړ چې که دا معجزې او دا کارونه د سدوم په وخت کې شوي وو نو د هغې حال به ستاسو نه زیات ښه و. ها نو زما ملګرو، مونږ خو دا کیسه یې واورېده، زه امید لرم چې دا به اوس مونږ ته یاد ای. او دا ډیره ښه طریقه ده چې کله مونږه د کلام مقدس نه یو حواله ولولو نو په هغې باندې د پوهیدلو دپاره دا ډیره ضروری ده چې بیا هغه حواله مونږ په خپلو الفاظو کې بیان کړو، نو دا به مونږ ته په ښه طریقې سره یاده پاتې شي او بیا به مونږ په دې باندې صحیح طریقې سره پوه شو. نو اوس راځئ چې وګورو چې په دې کیسه کې مونږ د خدای پاک په باره کې کمې خبرې زده کولی شو.
پدې کې خدای پاک مونږ ته وایي چې تاسو توبهګار شئ، تاسو غلط کارونه پرېږدئ او مال راشئ چې ستاسو سزا ختمه شي. خدای پاک نه غواړي چې هغه مونږ له سزا راکړي، بلکې زمونږ د ګناه په وجه باندې مونږ ته سزا ملاویږي.
بې شکه، لکه څنګه چې مونږ د کیسې په شروع کې واورېدل چې عیسی علیه السلام هغه خلکو باندې افسوس کوي او هغه ډېر زیات خفه دی. هغه وایي چې ما ستاسو په وړاندې ستاسو په خاریو کې او ستاسو په کلو کې دومره غټې غټې معجزې وکړې، ستاسو رنځونه مې روغ کړل، مړې مې دله را ژوندي کړل او ستاسو ناروغۍ مې روغې کړې، خو بیا هم تاسو په ما ایمان ونه لره او تاسو د خدای پاک نه لرې لاړئ. نو په دې ځای کې زه وینم چې خدای پاک ډېر زیات افسوس کوي او هغه خفه دی.
بالکل، دا ډېره د خفګان خبره ده کله چې خدای پاک زموږ دپاره دومره فکر کوي او موږ سره دومره مینه کوي او د دې په باوجود هم مونږ د خدای پاک نورو او څه چې هغه زمونږ د پاره کوي هغې باندې یقین نه کوو، نو دا بیا ډیره د افسوس خبره ده. که چېرې مونږ خپلو ماشومانو له یو ښه سیس تیار کړو، اډو فرض کې زه به تاسو ته داسې ووایم، که چېرې مونږ خپل ماشوم د پاره جامې ووینځو او هغه اسرو کړو او هغه ته یې په غاړه کړو او هغه بار لاړ شي او هغه جامې څښا کړي او واپس کور ته راشي، نو مونږ په دې باندې څومره ډیر خفه کیږو. نو بیا مونږ له پکار دي چې لږ سوچ وکړو چې عیسی علیه السلام خپل وینه زموږ د پاره توی کا، زموږ د ګناهونو د پاره هغه خپل ځان قربان کو، نو بیا به هغه نه خپه کیږي. سو ولی نه، ضرور هغه زموږ نه ډیر زیات خپه کیږي. نو موږ له داسې کار کول نه دی پکار چې په هغې باندې موږ نه عیسی مسیح خپه شي یا په زموږ نه خدای پاک خپه شي.
خدای پاک په دې کې هغه بدعمل خلکو ته دام وایي، که چېرې دا معجزې ما په هغه وخت کې کړې وې کومو چې زه نه منلم او تباه شو، نو هغوی به یقینا چې توبه وستې وه او خلیمی به اختیار کړې وه او په ما باندې به ایمان راوړی و. خو افسوس په تاسو باندې چې تاسو په ما باندې ایمان نه راوړئ او زما په معجزو باندې یقین نه کوئ. کم کارونه چې ما وکړل تاسو هر څه وکتل، خو ردې په باوجود هم تاسو توبه ګار نه شوئ، نو هغه بیا بیا په هغې باندې افسوس کوي.
او بله خبره ده چې عیسی علیه السلام دی ته وایي چې ګورئ تاسو دا دومره ګناهونه کوئ او تاسو په غلطه لار باندې روان یئ، نو تاسو د دې په باوجود باندې دا سوچ هم کوئ چې ګینې تاسو به د اسمان بادشاهۍ ته لاړ شئ، بلکې نه، تاسو به دوزخ ته ځئ.
بالکل، عیسی علیه السلام د کفر نه هم خلکو ته وویل چې په تاسو باندې افسوس، دا سوچ مه کوئ چې تاسو به اسمان ته لاړ شئ یا به تر اسمانه پورې لاړ شئ، بلکې تاسو به دوزخ ته ځئ، ځکه چې تاسو زما په معجزو باندې عمل ونه کړ او نم هغه ومنلې او نم د هغې په وسیله باندې په ما باندې ایمان راوړه. عیسی علیه السلام ورته ووی که چېرې دا معجزې د سدوم په وخت کې شوې وې نو هغې به چېرې نو تباه شوې، ځکه چې هغې به په دې باندې ایمان راوړی او خدای پاک ته به رانږدې شوي و. خو تاسو داسې ونه کړل، د دې دومره معجزو او کارونو په باوجود هم تاسو زما نه لرې لاړئ او د خدای پاک نه لرې شوئ، نو په دې وجه د سدوم حال به ستاسو د حال نه ښیي. نو د دې خبرې نه ماته دا اندازه لګي چې خدای پاک په دغه خلکو له ډیره سخته سزا ورکوي او دا یو ډیر لوی حکم دی، ځکه چې خدای پاک ورته وایي چې د سدوم د خلکو حال به ستاسو نه ښیي. نو هغه خلکو له دومره سزا ورکړی شوه چې هغې تباه او برباد کړی شو، بیا به هم هغې د دی نه ښیي. نو لږ سوچ وکړئ چې دی ته به څومره سزا ملاویږي.
که زمونږ په زړه کې د خدای پاک یې روي، نو بیا که چېرې مونږ لږه غونتیم ګناه وکړو، نو زمونږ په زړه کې به دا احساس پیدا شي چې مونږ غلط کار کړی دی او مونږ له په دې کار باندې پیمانه کېدل پکار دي. نو بیا به خدای پاک مونږ سره ډېره مینه کوي او خدای پاک به مونږ هیڅکله نه هېروي.
که چېرې مونږ وګورو، نو مونږ ته په کلام مقدس کې داسې یو حواله هم نه میلاویږي او نه مونږ چېرته دا اورېدلی دي چې خدای پاک سمدستي بس انسان تباه کړي. نه، خدای پاک ضرور انسان له موقع ورکوي او خدای پاک انسان نه دا غواړي چې هغه توبهګار شي او د خدای طرف ته راوګرځي او خپل بد عملونه پرېږدي. خدای پاک زموږ دپاره د معافۍ یو لاره تیاره کړې ده او هغه غواړي چې مونږ د هغې طرف ته راوګرځو. نو مونږ ته به ضرور معافي میلاویږي، ځکه چې خدای پاک مینه دی. خو د هغه قهر هم څه سره سم نه دی. که چېرې مونږ د هغه په حکمونو عمل نه کوو او هغه بیا بیا مونږ له خبرداري راکوي، زموږ په ژوندونو کې معجزې کوي، خو مونږ دا هر څه بیا مهرو، نو بیا به ضرور خدای پاک مونږ له سزا راکوي. دین علاوه په دې کیسه کې داسې نورې کمې خبرې دي چې هغه مونږ ته د انسان په حق لبانې ښودنه کوي.
د انسان په حق لبانې زه دې خبرې ته سوچ کوم چې خدای پاک انسان ته وایي چې ګناه مه کوه، خو ولې هغه بیا هم ګناه کوي؟ خدای پاک انسان ته وایي چې زه په ګناه باندې خفه کیږم، خو بیا هم هغه ګناه کوي. نو په کار دا دي چې مونږ ګناهونه پرېږدو او د خدای پاک په حکمونو باندې عمل وکړو.
دا هغې دپاره دا ډېره د افسوس خبره ده. څوک چې همیشه ګناهونه کوي او په خپلو ګناهونو باندې پیمانه کیږي نه.
خو بله دا خبره هم ده چې یو کس ګناه وکړي، نو هغې ته د خپلې ګناه احساس وشي او هغې پې توبه وباسي او بیا خدای پاک نه هغوی معافي غواړي چې خدای ما معاف کا. نو خدای پاک یې ضرور معاف کوي.
خو نن سبا چې مونږ وګورو، نو په دې دنیا کې اوس هم بعضې خلک داسې دي چې که هغوی په خپل ژوند کې د خدای پاک سه معجزه وویني، نو لږ وخت لپاره هغوی د خدای طرف ته راوګرځي، خو ډېر زر د هغوی نه دا هېر شي او هغوی بیا په دنیاوي کارونو کې مصروفه شي او د خدای پاک نه لرې لاړ شي او دا کوشش کوي چې خپلې ټولې مسالې او خپل ټول کارونه په خپل طاقت سره او په خپلې پوهې سره حل کړي. خو داسې کلم نشي کېدی. مونږ تر هغې پورې کامیابي نه شو حاصلولی تر څو پورې چې د خدای پاک مرسته او مدد مونږ سره نه وي. په دې کیسه کې زه یو دا خبره هم وینم چې د هغه وخت خلکو خپل تکبر او فخر نه پرېښوده او حلیمی نه اختیاروله. خدای پاک هغې دپاره ډېرې لوی لوی معجزې کړې وې، خو بیا هم خدای پاک په هغې باندې افسوس وکړ چې هغې په دې معجزو عمل ونه کړ او خپل فخر او تکبر یې پرې نه ښوده او حلیمی اختیار نه کړه. نو ځکه خو خدای پاک هغې ته ووی چې ستاسو حال به د سدوم او امورا نه هم بد وي.
او بله خبره ده په دې کې ورته وایي چې ستاسو خار به تر اسمانه پورې اوچت نه کړی شي. د دې څه مطلب دی؟
د دې خبرې هم دا مطلب دی لکه څنګه چې مونږ ذکر وکړو چې عیسی علیه السلام په کفر نهم باندې افسوس کو او وی ویل چې اے کفر نهما، پتا افسوس، ولې ته دا سوچ کې چې ته به تر اسمانه پورې اوچت کړی شي؟ نه، ته به دوزخ ته وغورځول شي. نو د دې هم دا مطلب دی. دا خبره خو بالکل واضحه ده چې دا خلک په کله هم اسمان ته یعنی جنت ته لاړ نه شي، بلکې د دوی ځای کم دی، د دوی ځای دوزخ دی. او دا عیسی علیه السلام په خپل دوی ته وفرمایل چې تاسو کله هم د اسمان په بادشاهۍ کې به داخل نه شئ، ځکه چې تاسو خپل زړونه سخت کړي دي او زما طرف ته نه راګرځئ، بلکې په خپلو بدعملو او خپلو خواهشونو کې اخته یئ او زما نه نورم لرې کیږئ.
او د دې نه علاوه د دې خار خلکو به خپل ځان ته ډېر اوچت کته. هغې به خپل ځانونه ډېر مذهبي ښکاره کول او نور چې کم قومونه وو، نو هغې ته به ډېر سپک کتل. د دې په وجه هغې کې ډېر غرور او تکبر پیدا شوی و. نو په دې وجه باندې هغې خدای پاک نه قبلولو او هغې په خپل ځان باندې ډېر فخر کولو.
ښه، نو ځکه ورته خدای پاک بیا وایي چې زه به ستاسو روحونه المیر وخت ته واچوم.
بالکل شبانې خورې، هم دا وجه ده چې خدای پاک ورته وایي چې زه به تاسو دوزخ ته ولیږم او د قیامت په ورځ به د سدوم او د امور حال ستاسو د حال نه ښیي. نا نو زما خویندو مون خو په دې کیسه باندې ډېر خبرې اترې وکړې او داسې نورم ډېر خبرې شته چې هغه مونږ د دین یې زده کولې شو. خو راځئ چې اوس مونږ خپل عبادت د دعا سره ختم کو. د دعا د پاره کسه خبرې وي نو هغه دې مونږ ووایو چې مونږ هغې د پاره د خدای پاک نه دعا وغواړو. خو د دعا کولو نه مخکې زما ګرانو او خوږو اوریدونکو، د ټولو نه اول خو مونږ تاسو شکر گزار یو چې تاسو زمونږ دا خبرې اترې اورئ او زمونږ دا پروګرامونه تاسو ډیر زیات خوښوئ او ستاسو سلامونه او ستاسو دعاګانې مونږ ته د عثمان رور په ذریعه باندې را رسی او ستاسو ډیره مننه چې تاسو هغه سره خبرې اترې کوئ. نو که ستاسو د دعا د پاره څه قسمه خواستی، که ستاسو کور کې بیماری وي یا تاسو ته څه مشکلات یا څه مسئلې وي او تاسو غواړئ چې مونږ د هغه هر څه د پاره دعا وکړو، نو تاسو ضرور زمونږ عثمان رور سره رابطه وکړئ او هغه ته ووایئ مونږ به خامخا ستاسو د پاره دعا کوو. او که ستاسو څه قسمه سوال وي نو تاسو عثمان رور ته ضرور د هغې په حق لبانې ووایئ، ځکه چې زمونږ د دې پروګرامونو او د دې ریډیو مقصد دا دی چې څومره هم ممکن وي نو مونږ د ستاسو مرسته او مدد وکړی شو چې تاسو یو ښه او د خوشحالۍ نه ډک ژوند تیر کړئ. نو زما ملګرو، تاسو په دې نمبر باندې مونږ سره رابطه کولی شئ. زمونږ د ټلیفون نمبر دی
00150205050 یعنی 00145025410544.
او دینه علاوه که چېرې تاسو سره د انټرنیټ سہولت وي او تاسو مونږ ته خط را لېږل غواړئ، نو تاسو په دې پته باندې مونږ ته خط را لېږلی شئ. زمونږ د ایمیل پته دا ده info@pashtoradio.org.
نو ردینه علاوه که چېرې تاسو زمونږ دا پروګرام یا زمونږ نور زاړه پروګرامونه اوریدل غواړئ، نو زمونږ دې ویب سایټ ته لاړ شئ www.pashtoradio.org. او زمونږ یو بل ویب سایټ هم دی www.pashtozere.org.
نو زما خوګوریدونکو، تاسو خامخا مونږ سره رابطه وکړئ او مونږ ته د خپل ژوند په حق لبانې ووایئ. نو اوس په مونږ دعا وکړو او د دعا سره به خپل نننی عبادت ختم کړو.
زما خواخې دپاره دعا وکړئ. هغه د سابندۍ بیماره ده او اوس د هغې ساه خرابه شوې ده، نو د هغې دپاره دعا وکړئ چې خدای پاک هغه روغه کړي.
ډیره ښه ده. اے مالک خدایه، زه ستا شکر کوم د نن ورځ دپاره، ستا ریښو کلام دپاره مالک خدایه، او د خویندو دپاره مالک خدایه ستا شکر کوم چې مونږ راوځای کیږو ستا د کلام نه زده کړه کوو مالک خدایه. مالک خدایه، زه خاص طور باندې ستا نه سوال او منت کوم چې مونږ نن کومې خبرې زده کړې مالک خدایه، نو ته مونږ له وس او توفیق راکا چې مونږ دا په خپل عملي ژوند کې راولو او په دې باندې عمل وکړو، او زمونږ د ژوند نه مالک خدایه دا نورو خلکو ته څرګندې شي او هغې د دې په وسیله باندې تا وپیژني او ستا کلام وپیژني مالک خدایه. مالک خدایه، زر سبا ګل خور د خواښې دپاره دعا کوم چې ته هم اوس هغې باندې خپل د شفا لاس کېږده او هغې له روغ جوړ صحت ورکا، او د هغې د سا چې کوم تکلیف ته مالک خدایه نو هغه ختم کا مالک خدایه، ته د هغې مرسته او مدد وکا مالک خدایه. زه د خپلو خوږو اوریدونکو د پارستانه دعا کوم که چېرې د هغې په کور کې څه قسمه تکلیف وي، څه قسمه بیماری وي یا نور څه قسمه مشکلات او مسلې وي مالک خدایه، نو اے مالک خدایه ته د هغې مرسته وکا، د هغې مدد وکا او د هغې ټول مشکلات او مسلې حل کا، او هغې خپل ځان ته رانږدې کا مالک خدایه، او هغې ته په خپل ژوند کې خپله مینه وښایا چې هغې تا وپیژني مالک خدایه، او یو د خوشحالۍ نه ډک ژوند تیر کړي او د تل ژوندون حاصل کی مالک خدایه. نو اے مالک خدایه، زه نن ورځ تا له ست سپارم، ته په راتلونکي وخت کې هم زموږ حفاظت او ساتنه وکا او زموږ سره اوسا. دا ټوله دعا غواړم ستا په پاک او جلالی نوم کې. آمین
آمین.
زما خوږو ملګرو، پروگرام خو تاسو واورېدو، خو اوس زه غواړم چې تاسو سره په شریکه باندې یو خښته غونت سندره واورم.
چپ وقت از من